آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 10:30 بجې دي چې په افغانستان کې د ماښام 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
نن په امریکا کې د سپتمبر د 12 نیټې د تروریستي بریدونو 14مه کلیزه لمانځل کیږي. په بدخشان کې په تصفیوي عملیاتو کې 10 مخالفین وژل شوي دي او امریکا وایي لزرو سوریانو ته بځای ورکړي، خو سابقه به چکسي چې د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښ نکړي.
نن د جمعې ورځ د 1949 کال د سمبلې د میاشتې 6مه ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې 11مه کیږي. نن دویمه ورځ وه خلکو په لندن کې د اسرائیلو د صدر اعظم د ورتګ په حق له مظاهرې وکړي. د اشرا تلویزیون همکار فواد لامی وروسته د بوداپست نه د مهاجرو د بحران د حل او مخنیوي په باره کې د تازه انکشافاتو رپورت راکوي. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د امریکا متحده ایالات د سپتمبر د 12 نیټې د تروریستي بریدونو 14مه کلیزه لمانځي. ولسمشر باراک اوباما او میرمن یې په سپینه ماڼۍ کې نن د جمعې په ورځ پر 8 بجو او 6:40 دقیقو باندې د څو شیبو دپاره سکوت وکړ. 14 کاله مخکې په 8 بجو 6:40 دقیقو باندې په همدې ورځ لومړۍ الوتکه په نیویارک کې د نړیوال تجارتي مرکز د شمالي تعمیر سره وجنګېدله. تاکل سوې چې وروسته به ولسمشر اوباما په فورټ میډ نظامي اډه کې چې د واشنگټن د باندې موقعیت لري د پوځي افسرانو سره وګوري او پر دې به خبرې ورسره وکړي چې څنګه هیواد خوندي ساتلی سي. په نیویارک کې هم د قربانیانو کورنۍ راغونډې سوي وې او د یاد په مراسمو کې ګډون وکړ. دغه راز په پینټاګان کې هم د دفاع وزیر اش کارټر او نورو لوړپوړو چارواکو د یاد په مراسمو کې ګډون وکړي. همداشان په افغانستان کې هم د قاتل ملاتړ د ماموریت په مرکز کې نن د سپتمبر د 12 نیټې 14مه کلیزه ولمنځل سول.
همداشان یو امریکایي چې د فلوریدا د ایالت اوسیدونکی دی، امنیتي قواوو په دې تور نیولی دی چې غوښتل یې نن د جمعې په ورځ د سپتمبر د 12 نیټې د مراسمو په موقع د میزوري د ایالت د کنزاس په ښار کې د بم چاودنه وکړي. چارواکي وایي چې پولیسو دغه برید کوونکی چې جاشوا راین ګولډبرګ نومیږي پرون په فلوریدا کې په خپل کور کې ونیو. په هغه باندې دا تور دی چې د اف بی آی یو جاسوس ته دا معلومات ورکړي او لارښوونه کړې ده چې د بخارو د دیګ نه څنګه بم جوړېدلی شي. د دغه راز بم څخه په 2014 کال کې د باستن په ښار کې همکار اخیستل شوی و چې پکې سلګونو تنه ټپیان شول او 300 ووژل شول. نن د امریکا د کنزاس، نیویارک، واشنگتن، پنسلوانیا او د ټولو هیوادونو په بیلابیلو ښارونو کې د سپتمبر د 12 نیټې 14مه تلین نمانځل کیږي. په دې بریدونو کې 14 کاله مخکې لږ تر لږه 3000 خلک ووژل شول.
د بدخشان ولایت د ارغسان په ولسوالۍ کې د افغانستان ملي پولیسو د 3 ورځو راهیسې تصفیه عملیات کړي دي چې پکښې 10 شیخان وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې د طالبانو 15 مشهور قمندانان هم شامل دي او دغه راز یو شمیر بهرني جګړه ماران هم پکښې شته. د بدخشان سرپرست والي شاه ولي ادیب امریکا ژغ ته داسې وویل: دغه عملیات اوس هم ادامه لري او پکښې تر اوسه پورې 15 تنه افغان پولیس وژل شوي او 8 کسه ملي او محلي پولیس ټپیان شوي دي. په عین حال کې د فراه ولایت د خاک سفید پولیس والۍ کې هم د پرون ورځې راهیسې جګړه روانه ده. د دې ولایت چارواکي وایي چې تر اوسه پورې پکښې 2 سرتیري وژل شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. جمهور رئیس غنی ویلی دی چې سوله د برچې په زور نشي راتله او نشي تامینېدله، بلکې د ولس پراخ ګډون ته اړتیا لري. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر بیان کې راغلی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی د پنځشنبه په ماښام په ارګ کې د لوی کندهار د ولسی شورا د غړو سره کتلی دی. جمهور رئیس ویل افغانستان اوس منځوي نه دی، د ملا عمر مړینې په اوسني حالت کې بدلونونه راوستي دي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې د سولې ټینګښت د افغانستان د دولت او د ملت ګډ مسؤلیت دی او د ولس او دولت لخوا طالبانو ته د مذاکرو دروازې پرانستې دي. جمهور رئیس غنی د غونډې برخوالو ته وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا ده چې په اوسني میکانیزم کې بنیادي اصلاحات راوستل شي. جمهور رئیس اشرف غنی زیاته کړه چې سوله د برچې په زور نشي تامینېدلی، بلکې د سولې ټینګښت د ولس پراخ ګډون ته اړتیا لري. جمهور رئیس غنی د لوی کندهار له ولسی شورا نه وغوښتل چې د سولې د ټینګښت د سرنګوالي په حق له خپل طرحې ولیکي او جمهوری ریاست ته وسپاري.
د خوست یو تن دینی عالم او بانفوزه قومي مشر مولوی لیونګل حبیبی نن سهار وختي د مندوزی ولسوالۍ پایدرخیل سیمه کې د خپل کلی جماعت مخې ته ناپیژندو کسان وشتلی او وژلې دي. د خپلوان وایي چې له چا سره دښمني نه درلودله او نه هم تر اوسه د هغه د وژنې انګیزه معلومه سوې ده، خو زیاتوي چې د حکومت سره یې پوره همکاري درلودله. امنیتي چارواکو د هغه وژنه تایید کړې ده. تر اوسه پورې چا د هغه د وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د دې وروسته به د فلسطین بیرغ د ملګرو ملتونو د سازمان د باندې د غړو هیوادونو تر څنګ رپیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې نن د یو پریکړه لیک په ترڅ کې دا فیصله وکړه. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر ریاض منصور ویل چې بیرغ د فلسطین د خلکو د خودمختاری او د استقلال حقوق په ډاګه کوي. په عین حال کې امریکا، اسرائیل، کاناډا، استرالیا او د آرام سمندر څلورو نورو هیوادونو د دې پریکړې سره مخالفت کړي او ویلي دي غیر د غړو هیوادونو نه بل چاته باید په ملګرو ملتونو کې د بیرغ د پورته کولو اجازه ورنکړل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور ویلي دي چې د بیرغ پورته کول د مذاکراتو بدیل نه دی او نه به هم فلسطینیان او اسرائیل سولې ته نږدې کړي.
د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس چې د څو امنیتي سازمانونو مشري په غاړه لري د کانګرس د استخباراتو یوې کمیټې ته ویل چې انټرنیټي بریدونه به نور هم زیات او پیچلي سي. جیمس کلاپر پیشبینی کوي چې د بیلابیلو خواوو څخه به متوسط او واړه واړه بریدونه دوام ولري. هغه داسې وویل:
These cyber threats come from a range of actors including nation states which fall into at least in my mind two broad
دغه انټرنیټ بدون د څو خواو څخه کېږي چې هوادونه پکې شامل دي. او زما په نظر دوی په دوو کټګوریو ویشل کېدای شي. یو یې هغه ډله ده چې ډیر مغلق انټرنیټ بدون کوي چې پکې چین او روسیا شامل دي، او بل ډله یې هم لکه شمالي کوریا او ایران چې تخنیکی وړتیا یې ډیر لږ ده او د بدون ډول یې هم تهاجمي او شدید دي او پیشبینی کېدای هم نسی. کلاپر جاته کړه چې حدود او تعریفونه باید واضح وټاکل سي چې دا معلومه سي چې سپیناش، جرم، انټرنیټي برید او پرته له اجازې د یو چا حساب ته ورننوتل څه شي دي او څه شته وایي.
د جاپان په شمالي سیمه کې د دویم سیند اوبه هم راپورته شوې دي او د ژغورنې د عملې کار سخت کړی دی. د ژغورنې عمله هڅه کوي چې د لومړي سیلاب په سیمو کې خلک وژغوري. نن د جمعې په ورځ وختي د شیبای د سیند اوبه هم راپورته شوې او د شولو پټي او کورونه یوړل. دغه سیند د توکیو په 350 کیلومتره کې موقعیت لري. چارواکي وایي چې شاوخوا سلویخ کسه په سیمه کې بند پاتې دي. د ژغورنې عمله نن د جمعې په ورځ د جاسو ښار ته هم په بیړه ولاړه چې د سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. هلته هم خلک برنډو او بامونو ته ختلي دي چې ځانونه وژغوري. پوځي هلیکوپټر او کشتۍ پرون د پنځشنبه په ورځ لسکونه خلک وژغورل. ویل کیږي چې د جاسو په خار کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 15 کسه لا درک دي. په دې وروستیو ورځو کې په جاپان کې سخت بارانونه شوي دي، د سیندونو اوبه زیاتې شوي دي او سیلابونه راغلي دي.
د امریکا مقامات وایي چې د سوریې 10,000 ماجر به په امریکا کې ومني او په سوریې کې به خپلې بشري مرستې زیاتې کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس ویل چې ولسمشر اوباما اړوندو چارواکو ته هدایت ورکړی دی چې د مهاجرت اداره دي سر د راتلونکي میاشت نه 10,000 سوریانو ته د پناه ورکولو کار پیل کړي. امریکا هر کال د نړۍ د بیلابیلو برخو څخه اویا زرو ماجرو ته ځای ورکوي. ایرنه زیاته کړه چې د دې ماجرو سابقه به ښه سمه معلومه سي او دا به یقیني سي چې دا کډوال د امریکا ملي امنیت ته خطر پیښ نه کړي. او په سنگاپور کې رای ورکوونکي نن د جمعې په ورځ رای اچوي چې د دې هیواد د پارلمان غړي وټاکي. ویل کیږي چې دا ځل به د واکمن ګوند د خلکو د عمل د ګوند په قوت کې کموالی راسي. ویل کیږي چې د پی ای پی یا د خلکو د عمل ګوند به اکثریت وګټي خو د نورو مخالفو ګوندونو د سخت ګواښ سره به هم مخ وي. دا لومړی ځل دی چې مخالف ګوندونه د ټولو نه اتیا څوکیو دپاره حاکم ګوند ته چلنج ورکوي او انتخاباتو ته درېږي. سره له دې چې په سنګاپور کې اقتصاد ښه زیات رشد کړی دی خو خلک پر حکومت باندې انتقاد کوي چې د مهاجرو شمیر زیات سوی دی، معاشونه راټیټ سوي دي او د کورونو کرایې او بیې لوړې سوي دي. ټاکل سوی ده چې د نن ورځې د رایو نتایج به نن ناوخته لومړني نتایج به نن ناوخته اعلان سي.
دا آشنا رادیو درن اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو واوریدل او دا خبر مو واوریدل چې د امریکا مقامات ویلي دي چې د سوریې 10,000 مهاجر په امریکا کې مني او له دې نه علاوه په دننه په سوریه کې مهاجر سره خلکو سره بشري مرستې زیاتوي. د مهاجر ستونزه نن سبا یو نړیواله ستونزه ده چې د افغانستان، سوریه او عراق زیاتره خلک د خپل ملک نه وتلي دي او په سختو لارو ځانونه غواړي اروپا ته ورسي. موږ په دې تیرو څو ورځو کې تاسو ته په دې باره کې معلومات درکړل. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار فواد لامی هلته په سربیا کې دی او دا دومره ورځې رپورټونه راکړي دي. کوشش کوو د تازه انکشافاتو په هکله بیا ورسره تماس ونیسو. خو اوس راځو دې ته چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د نشه یي توکو په ضد د مبارزې په برخه کې په خپلو پلانونو باندې له سره غور او کتنه کوي او هڅه کوي چې د نشه یي توکو په ضد د مبارزې پولیسو ته نوي تاکتیکي او تخصصي روزنې ورکړي او د دوی ورتیاوی زیاتی کی. په دې حق له نور جزئیات ممتاز بهید د کابل نه را لګلی دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په دغه هیواد کې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې چټکوالي لپاره پر نویو پلانونو او لارو چارو غور کوي. د دغه وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وای هسي پیل کړی چې د نشئی توکو د کار تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره ځانمنونکې سیمې په نخښه کړي او په همدې توګه د افغانستان په هوایی ډګرونو، ګمرکونو، لویو لارو او سرحدي سیمو کې د پرسونل او وسایلو په لګولو سره بهر ته د نشئی توکو د قاچاق مخه ډب کړي. خغل احمدی وای جربه په دغه هیواد کې د نشئی توکو د کار او تولید د کچې راټیټولو او په همدې توګه د نشئی توکو د کشف او ضبط او د دغه توکو د قاچاق کوونکو د نیولو د کچې د لوړولو په موخه نوی پلانونه عملی کړي. د خغل احمدی پر وینا په دې برخه کې خپل موخه د رسیدو لپاره مسلکی پولیسو ته اړتیا ده.
موضوع اولی کې بشتر
لومړی موضوع چې موږ باید ورته زیات پام وکړو یو خو پولیسو ته خوونه او روزنه او د هغوی تخصصي کول دي او د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس او اکاډمۍ کې د خوونه او روزنه په تګلارو کې بدلون دی. کومه خوونه او روزنه چې تر اوسه شوې ده بسنه نه کوي. اکثره خوونه عمومي وي خو موږ تخصصي او مسلکی خوونه ته اړتیا لرو. په دې اړه موږ خپل طرحې او پلانونه جوړ کړی دي او په دې برخو کې د ټولو د ملاتړ او همکارۍ غوښتونکي یو. خغل احمدی وای په دې ټولو برخو کې خپل نوې طرحې او پلانونه د کورنیو چارو وزیر او د افغان حکومت مشرانو ته سپارلې دي. په همدې توګه جنرال باز محمد احمدی نشئی توکي نړیوال ستونزه وبله او له نړیوالو څخه وغوښتل چې په دې مبارزه کې له افغانانو سره اړینې مرستې وکړي. هغه افغانانو او نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې دوی د نشئی توکو د کار تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره په افغانستان کې په جدي توګه مبارزه کوي. دی وایي د روان کال په شپږو میاشتو کې د افغانستان په کچه شاوخوا 1500 قاچاق کوونکي نیولي او نږدې 500 ټنه بیلابیل ډوله نشئی توکي کشف او ضبط کړي دي. د خغلی احمدی پر وینا د نویو پلانونو لمخه به د قاچاق کوونکو د نیولو او نشئی توکو د کشف او ضبط کچه لا پسې لوړه شي. موږ غواړو د کشف او ضبط کچه لوړه کړو او د نشئی توکو د قاچاق لوی بانډونه او په همدې توګه لوی قاچاق کوونکي او مافیایي بانډونه تر خپل هدف لاندې راولو. موږ په ټولو ولایتونو کې په یوې عمومي طرحې صلاح کړې ده چې هر ولایت له مرکز سره په همغږۍ د هغو موخو په اړه چې ورته ورکول کیږي یو څلور میاشتنی پلان چمتو کړي چې دغه راز برنامه په تیر کې موږ نه درلودې. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ګازی پولیسو د معلوماتو لمخې د تیر کال په پرتله سه کال د نشه یي توکو په کشف او ضبط او د قاچاق کوونکو په نیولو کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. دا دوی پر وینا یوازې په کابل ښار کې هر ورځ له 10 نیولې تر 15 تنه د نشه یي توکو پرچون او عمده پلورونکي نیول کیږي. د کورنیو چارو وزارت داسې مهال د نشه یي توکو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره د نویو پلانونو او طرحو جوړولو خبر ورکوي چې لا هم افغانستان د نړۍ په کچه د نشه یي توکو لوی تولیدونکی هیواد دی. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو لمخې تیر کال په افغانستان کې پر 224,000 هکتار ازمکه کې کوکنار وکرل شول چې 3,400 ټنه اپین پورته شوي وو. د چارو د سیړونکو په باور په افغانستان کې د نشه یي توکو پراخ موجودیت او دغه توکو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې پر نشه یي توکو د روږدو کسانو شمېر ورځ تر بلې زیات شي. د چارواکو پر وینا دا مهال په افغانستان کې تر 3.5 میلیون وګړي په یو ډول نه یو ډول پر نشه یي توکو روږدي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د راپورټونو له قراره د افغانستان او پاکستان د چارواکو د تازه غونډونه داسې ښکاری چې د سولې خبرې به زر پیل نشي. په دې حق له راپور ته ستاسو پام راګرځم.
په کابل کې د پاکستان او افغان حکومت د جګپړو چارواکو ترمنځ د غونډو نه ورسته داسې معلومیږي چې د طالبانو سره په ټپه درېدلې د روغې جوړې خبرې به ډېر زر شروع نشي. د دواړو هیوادونو مشرانو په خپلو تازه بیانیو او مرکو کې په یو بل غږ کړی چې د خبرو د بیا پیل کېدو نه وړاندې د اعتبار د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې وکړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د امریکا غږ خبریال ایاز ګل په دې رپورټ کې اوري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وای کابل ته په خپل تازه سفر کې د افغان چارواکو سره د هغه په قول د افغانستان په حکومت کې د پاکستان ضد احساساتو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی عزیز وای د غکار د سولې د خبرو د دویم راوند لپاره شرایط خراب کړي دي. موږ په خوښۍ موافقه وکړه او موبایل چې د غبرګونو په شان یو او په کار ده چې په دوستۍ کې سره ژوند وکړو. موږ ته په کار ده چې اوسنۍ حالت بدل کړو او اعتبار پیدا کړو. سرتاج عزیز د امریکا غږ سره په مرکې کې همدارنګه ویلي دي چې د افغانستان د حکومت مشران د طالبانو سره د سولې د خبرو بیا پیل کېدو ته چندانې لیواله نه دي او په راتلونکو څو ورځو کې به اسلام آباد ته احوال ورکړي چې آیا د طالبانو سره د خبرو د بیا پیل کېدو لپاره وخت مناسب دی او کنه. د افغانستان د حکومت جګپړو چارواکي ګمان کوي چې د طالبانو د حملو د زیاتېدو تر شا د پاکستان لسته دی. په دې کار سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد نقش کمرنګی کیږي. افغان چارواکي په دې ټینګار کوي چې د حقانی شبکه په پاکستان کې د پټېدو مرکزونه لري او په کابل کې په دې تازه بریدونو کې همدې شبکې لاس ترلود. خو د پاکستان د ملي امنیت سرکار سرتاج عزیز بیا وایي موږ هیڅ داسې کوم شواهد نه دي ترلاسه کړي چې دا ادعا پې ثابته شي او زیاتوي چې د حقانی د شبکې زیاتره جنگلي دننه په افغانستان کې دي. ولسمشر اشرف غنی هم تیر ونې په کابل کې د مرستندوی هیوادونو مشرانو ته په غونډه کې په خپل خبرو کې وویل چې د ګاونډي هیوادونو مشران په افغانستان کې د سولې طرفدار دي خو په همدغه هیوادونو کې بیا داسې قوتونه شته دي چې غواړي افغانستان د کمزوري او بې ثباته وي. د ښاغلي اشرف غنی اشاره د پاکستان امنیتي ادارې وي په دې شرط کچیرته مونږ ملګری درلودای وس په د سولې خبرې ډېرې پرمختللې وي او د مرګ جوبلې د پایت رسولو لپاره به هم جدي خبرې شوي وي. بل پلو بیا د پاکستان د پاوس لوی درسیز جنرال راحل شریف ته هم د تیر یک شنبه پورس په ملي تلویزیون کې په بیانیه کې په افغانستان کې د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستان په افغانستان کې د سولې دراتګ لپاره جدي او رښتینی کوښښونه کړي دي خو ځینې دښمنې ډلې شته چې دغه هلې ځلې کمزوري کوي. پاکستان د افغانستان سره تاریخي او د وینې اړیکې لري او د نړۍ پر سر هیڅ قدرت د اړیکې نشي خرابولی. امریکا او افغانستان د پاکستان په پاوستور لګوي چې د حقانی د شبکې سره ناسته ولاړه لري او په دې کار سره غواړي چې د افغانستان په چارو کې خپل نفوذ ولري او هم په افغانستان کې د هند لاس ورلند کی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو په لندن کې نن دویم ورځ و چې د اسرایل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ورتګ په حق له خلکو مظاهره وکړي. مظاهره کوونکو ویلي چې نتانیاهو دې په دې خاطر ونیول شي چې د فلسطینانو په خلاف جنگي جرایم کړی دي خو بنجامین نتانیاهو به خبرداري ورکړي چې منځنی ختیځ د سقوط په حال کې ده. نور تفصيل د لندن د امریکا خبريال هنري ريجول را لګل ده.
په لندن کې د پنځمه پرځ د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د ملاقات په خلاف خلکو پراخه مظاهره وکړلې او د هغو چکونو مخینهولې و چې د وسلو یوې ننداړې ته یې وسلې وړلې. د ساراری ډر پنامه یو مېرمن چې د وسلو د سوداګرۍ په خلاف مبارزه کوي او په دې مظاهرو کې برخه اخیسته و امریکا غاک ته داسې وویل. د برتانی حکومت په دوامدار توګه په اسرائیل وسلې خرڅوي چې همدا وسلې بیا د فلسطین د خلکو په خلاف په تشدد کې کاریږي. خو د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون د نتنیاهو سره د ملاقات نه وړاندې په ډاونګ سټریټ کې د اسرائیل سره خپل ملاتړ څرګند کړ. برتانیا پټینګه د دې ملاتړ کوي چې اسرائیل د موجودیت حق لري او د خپل ځان د دفاع حق هم لري. مونږ د دوه بیلو هیوادونو د جوړېدو او د سولې د پروسې سره هم بشپړه ژمنتیا څرګندو. د اسرائیل صدر اعظم هم وایي چې د فلسطینیانو سره بدون د شرط نه مخامخ خبرو پیل کېدو ته چمتو دی، خو دا ځل د هغه په اجنډا کې امنیت تر ټولو مهمه مسله وه. منځنۍ ختیځ د ټوټه کېدو په حال کې دی. لیوي خوا د سختدریزه اسلام پالو ډلو لخوا او لبلې خوا د شیعه وسلوالو ډلو لخوا چې مشري ایران کوي او هم د سنی وسلوالو ډلو لخوا چې مشري داعش کوي. د نړۍ شپږ قدرت لرونکو هیوادونو د همدې کال د جولای په میاشت کې د ایران سره د اتمی جنجال په خاطر یو موافقه وکړه چې لمخې به د ایران اتمی پروګرام بند شي او په بدل کې به په هغه هیواد اقتصادي بندیزونه لری شي. اسرائیل د غرب او ایران د اړیکو د خکېدو په خاطر اندېښمن دی او په همدې خاطر هلې ځلې شروع کړي دي چې د موافقه باطله شي. د لندن د ریجنس په پوهنتون کې مبصر یو سی میکلبرګ په دې اړه داسې وایي. اسرائیل غواړي د راتلونکي لپاره یو قضیه جوړ کړي او هغه هم په داس حال کې چې کچیرته معلومه شي چې ایران د موافقین سرغړاونه کړې ده. خغلی میکلبرګ وایي اسرائیل ته پکار ده چې خپل دریز بدل کړي. په دې خاطر دی هلې ځلې وشي چې ایران څنګه بیرته په نړیوالې ټولنې کې ګډ شي او د هغو هیوادونو او ډلو ملاتړ دی وشي چې غواړي ایران دې د نړیوالې ټولنې سره په سولې او همکارۍ کې ورګډ شي. بدبختانه چې د اسرائیل په سیاسي نظام کې داسې څه نشته. مبصرین په دې باور دي چې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو باید چې د خپل لندن د سفر نه داسې یو مهم لاسته راوړنه ولري چې خپل اندېښمن ول سره شریک کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو بخنه غوړو چې تر اوسه پورې منګاونه شکرلې چې د فواد لامې سره د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکار سره تماس ونیسو چې د مهاجرو په حق له منګا د تازه انکشافاتونه خبر کی. یادونه کوم چې نن شپه د خبراتورو یا گفت و شنود په پروګرام کې د میدی او میری د دردونو اراضو علایمو او د هغو په مخنیوي د مل مسرغه گیګو او تاسو پښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانه شافیا سردار او قدیر مشرف دي. ورسته کولای شي پروګرام ته تلیفون وکړي.
مچوز کرا شناخت د خیبر راتا مچوز کرا شناخت د خیبر راتا مچوز کرا شناخت د خیبر راتا مچوز کرا کسے دلری راتا راوڑا کسے دلری راتا راوڑا الوزم وزر رات راوڑا الوزم وزر رات راوڑا تو شم کوم سندر رات راوڑا شم کوم سندر رات راوڑا نفرت لخ کر ایل کم سبا د نفرت لخ کر ایل کم سبا د نفرت لخ کر ایل کم سبا د نفرت لخ کر ایل کم تمین ز غر رات راوڑا تمین ز غر رات راوڑا
د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لرو. د امریکا متحده ایالات د سپتمبر د 18 نیټې د تروریستي بریدونو څوارلسمه کلیزه نمانځي. جمهور رئیس باراک اوباما او میرمنې په سپینې ماڼۍ کې نن د جمعې په ورځ په 8:06 د څو شیبو د پاره سکوت وکړ. څوارلس کاله مخکې په 8:06 لومړۍ الوتکه په نیویارک کې د نړیوال تجارتي مرکز د شمالي تعمیر سره وجنګېده. یو امریکایی چې د فلوریدا د ایالت اوسیدونکی د امنیتي قواو په دې تور نیولې ده چې غوښتل نن د جمعې په ورځ د سپتمبر د 18 نیټې د کلیزه په مراسمو کې د میزوري د ایالت د کنزاس په ښار کې د بم برید وکړي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي سوله د برچې په زور نشي تامینېدلی بلکې د ولس پراخ ګډون ته اړتیا لري. جمهور رئیس غنی ویلي دي چې د ملا عمر مړینې حالاتو کې بدلون راوستی دی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس چې د سو امنیتي سازمانونو مشري په غاړه ده د کانګرس د استخباراتو یوې کمیټې ته ویلي دي چې انټرنیټي بریدونه به نور هم زیات او پیچلي شي. وروسته له دې به د فلسطین بیرغ د ملګرو ملتونو د سازمان نه بار د غړو هیوادونو د بیرغونو تر څنګ رپیږي. ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې نن دغه پریکړه کړې ده. په عین حال کې امریکا، اسرائیلو، کاناډا، استرالیا او د آرام سمندر سلورو نورو هیوادونو د دې پریکړې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې غیر د غړو هیوادونو نه بل چاته باید په ملګرو ملتونو کې د بیرغ د پورته کولو اجازه ورنه کړل شي. دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو یادونه کوم چې د نن شپې د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې د میډې او د میری د دردونو په آراز او علایمو او د مخنیوي په لارو چارو باندې د خبرونې د میلمه ډاکټر سره غږیږو او تاسو پوښتنو ته ځواب وایئ. د پروګرام قربانه شافیه سردار او قدیر مشرف دي. د استودیو د ټلیفون نمبر ده 202-6-9-11-6. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. سوشي بیروسه د امریکا غاښنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي.